په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
پاسینه بغل ناروغي د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه، ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولی دی دا پاته دی وروره ولا که خو د کی حساب کی زه خو بس ګرځ دا غس کی دا د جړی د غو ور سره خاري خو نه و دلته دی پنیش پراته دی پنیش کی بوت نه ست بس دا یخ اواز دی ولی
دا یخ خو نه کی بدولی دا یخ خو نه صدا رقم
ولی په یخ خو نه کی بدوی نو تاسو بوت نه لري بخاري نه لري پس کی مکی
نه می ورته لګول د شپې د خو بخاري نه ورته لګول د کولی دی بلون تو الا دا رقم سو دی مریض می راوستي چې بخیر د مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی
دا ماشین دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه کی تبه کی دی کی دی پرون ماشین بس سان خطل سبندی کی دل تین سر داش تبه ور تین ر دی وبم ورکه غبی در د سجمو تر خلرانی ار شي کوي وسته ار کم پروتی گردش پدای بدن کی ځان پټی کالو دای عملی و یو سبندی کی سر گسر ځان پټی سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصصې ډاکټرې نګاري له میندو او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسفه هوا کالا پوشانده شوه، حالی ببینین زمستان است لیکن طفلکا ما خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده، خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ، او خودش یک الرژی می ده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شو د چې
په زرپانه کې به د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم، ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم، ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم، ښه زما څه کار دی. په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلمو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پرې ودل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتګار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتګار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سرګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندون کې حیثیت لاره او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده او د کلاسیکي شاعرۍ په حقلې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نور شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوه او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شی اغزی، چاته اغزی ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوي دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټول ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقی، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقی د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدی وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبري وکړي. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو داده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو؟ په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو ګوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي یووالي په اړه خبرې کړې.
هنر جاج.
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کړو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قوم د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو؟
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سورزور لپاره سو مشکلات را پیخ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بلدا سی او غونډه را جوړ شي، چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي، نو دې سره به د تګ را تک کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیر صاحب، تاسو ترازو کتام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې چیرې په لره پښتونخوا کې و خسندر ویل شي یلته یو غزل ریکارډ شي، مخه خبري پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري، موږ ډیره بیلګیم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثر وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کینمبې خبره دا چې د دې لپاره چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاب کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی. نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سړی یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په دغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو منځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان ہے، رسائی بہت آسان ہے. دویم خبر عمدہ کا چلے کا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دی سزونو دی، نو کا فرض کا دا سی خاص اکڑے شی او دا سی لگ دیر پا دی ماندی کار اکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پا دا ماندی او اگا دا سی سائٹونا یا دا سی پانے جوڑی کڑی چی اگا مواد چلتا پلش کی گی یا خبر کی گی اگا لتا اگی تا اپلوڈ کی او اگی ماندی پراتے وی دا گشان دلتا ہم کا دا خاصی اوشی نو دی سرے با دتلو راتلو نا علاوہ کم چې زمون مشکلات دي کم چې زمون نل مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخي نو دا په کې یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کوم چې موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي کچته دا اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کدا اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړې دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړې دود ولري سره یو بل سره به سړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې ک اړیکی نوې نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسيات او سوچو کو نو په هغه نفسياتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوې دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکی نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل به سره پکې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی
مننه منیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمنګ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کداکار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې را پیدا کیږي نو هغه دغه مشکلات د وجه ال تکي خلق چون کی بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دي نو هغه د وجه خلق لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ته ورستو مشکلات وی لګ دغه بکیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلق د بلنې ور کړیږي د خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خوچ سمره پکار دی اغه ندی زما خپل دی کی دا دغه دی چې پدې کی دلته بری پښتونخوا کی چون کی دلته اغه سيزونه نشته دی چې کم منګ باندې مشکلات دی قانونونه نشته دی نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کی زما مطلب دغه یاداش کیشته دی چې دوه درې زره داسې خسي وشوي دی کسان راو وړي دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کوي دا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دینه لګ دي ته زیاتول پکار دي دغه وجه دا چې الته چونکه اغیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کوي نو دا غي سره باغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
ننګیال صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو
بیا بزا خبرو کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لر یو بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندر وطن نخواري وي او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو ټول زمنګ ټولنه په داسې یو حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلي نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې څومره عمر دې درلود
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شو د کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي یو څه ناغزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر ورکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي و چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تا ته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ استاد سي ټول ملګرتیا هم واقعي نه غوږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو ځم شان جورنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو نو زموږ ناست ولر ټول هم د سمګرو سره په ما باندې ډېرې نیول کوم کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه وو د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زموږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکې مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسېوي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دې راته ووایې د مینې په باره کې دې ویلی وي
انوری صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې ما نه خو به سا وخیږي یما سه دا زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهیلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدون کوي که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یاره ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزی سوی زړه وخایي او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دی چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن لپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعران اوس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر پکار دي ټولنه باید نور سره یو شي. دغه مونږ چې خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي. نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. داسې دی: وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم، که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزۍ صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوي، او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي. ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی، او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي. خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریمه نیټه، ویل یې پریپویه نشوم، ویل یې پریپویه نشوم، ویل یې نو دا څه معنی چې هر ځای یادوي، کله پرې ویاړ کوي او کله داسې وایي، یا د اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم. جانانه دا څه معنی؟ اوف، زر شو وای نو دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې ترمنځ څه راز دی؟ خدانو څه معنی؟ خدانو څه کیسه ده؟ خو زه چوپ یم، بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي: خیر دی جانانه، خیر دی، ووایه نو چې زه پرې پوه شم، زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي.
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه خوب
راشی. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. بیا به وایمه لاس رانه کش کړي او غصه غوندې شي. بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم، ما سره مه غږېږه، ته له ما راز پټوي. ښه ښه زه پوه شوم، ښه ښه زه پوه شوم، تا ځکه تېره ورځ د صابر شیر وایه، هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روخ شو، اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، په تا مهین ستا لیونی روخ شو.
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روخ شو، اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي،
دا اولی میاشت او د دریمې نیټې کیسه به د مرغه د چنې وایي. هو، په دې به مخکې مین شوی وینو، یا به دې مینه خواره شوی وینو، زکا ولا میاشت او دریم نیټا پډی افسوس یادوی خزمات کار دی خ زما څه کار دی چې د نیټو پښتنه تا نه کوم خزمات څه کار دی چې په خوانی مینه دی بیا یادوم خزمات څه کار دی چې دی ورغلې زخم بیا تازه کوم خزمات څه کار دی چې درته وزر کوم زه زما هیڅ کار نشته جانانه دا وخت به هم تیر شي هیر به مینه شي ستار ټل زما سوالونه زه ورته وخاندم او ورته وایم چې هو دغه اوله میاشت او دریمه نیټه دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري کله وستایم او کله خو غندم ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه رنگ جهان کې ما د خوښیو دغه ویر مکان کې سترګې پرانستې دي دا مې د زوکړې ورځ ده دا د خندا ورځ وه دا د ژړا ورځ وه ځکه نن مانځم یوازې یاد یې کوم د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
سکندر خان څنګه چې روخانه ده د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړي دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلې ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزی او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل بخه ادبی رنگ بیان شوی دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خو خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د د په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولی دی او په هغې کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوي دي. خو ګوردینکو دا هم د سکندر خان له اشعارو یوه نمونه. د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیری د خپل سختن پکړو زی، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پرې کړ، چې ویني اوخي دواړه مې لسترګو تر لیموسی. ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی. ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، عاشق چې د آشنا لټی رغمه پناروسی. کباب د سکندر سره د آشنا په بیلتانه کې، کباب د سکندر زړه د آشنا په بیلتانه کې چې بوی د وریتو غوښو هو د ده له ګفتګو ځي په سترګو په لیمه په سر په لاس نه ځي په زړو ځي د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي
د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
یو شاهین پر لویا دخت بیا راتاو شو دو هوسی پا مند وخط لغرتا غرانه و بوتو و نچل حواتا دفرا پراخ دخت ده حوار المر زلیگی خو گرمی لادیر ندا ده سرتیر و زرون دکل استرابا سغروال پیلان بس چوگ آمدی لری پا وحشت پلی ونتو و هیرا مندی د ساکانو د لخکر خواتر درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکی تا مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډکې سترګې پر جانان د خواږه نظر برېښنا شو. حس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا خوشي دختر مخته سهمناک گروز تاو کن خبل سر و گزریات هم پونده ور کرل خبل آستا شل سپارن ای زوال هم بده پسیش دی پیلانو وحش شوه لخکر راغه پوخ دی وسپنه دی زغرو پترنگرو نمرانه پیل مخا مخ پکک راتاو شو لکتن داری پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو پیل پرزان که زخمی خامار را تاو شو پی او گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سینکر نخه کک دی بل پیل خواتتی پدی تلوار شو او گزریات لدیر زوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شاعت وویست غر خواتا دی پیلانو غوی من جو پر همدی زار شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا ده سالار سمن لخکر که ده پیلانو داس الوزی ده مست گربت پشانه پهلوان ککی ولار پر رکابونو تا ووی ده غرب چیر گرز بخل سر هر گزار ده پیل سر یا زنگون مات کری زغروال ترنگلی منوز مغزود حیاهود شنگهار ده او درباد ده ککه د سمن د ششنهار دی او گزریاز او نیزوال هم ورپسی دی پیلوانان دی تر پخو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک له ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک له ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېر وحب هر خوا تښتي څه یې بېرته د پارتي لښکر ته لاړ شو څه یې مات و ګډ ولاړ دي او ستنېږي څو یې دښته کې خواره هغته تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لای هم لسره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو تس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژانده ورایه د کک ګرز یې پېژانده له ډېر پخوانه دا له کومه شو او دلته څنګه راغی څنګه پرېووت له اسمانه لکه ټکه لکه تندر را گزار شو له فلکه اردوان
د پیلوانان خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهي پیل باندې سپور شو، مخامخې له سپرو سره ور حی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډېر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو